سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د مخکم شپک بجې دي. تاسو مو کله ازادي رادیو نه اورئ؟ په مو کې د ایستاد خبرونه ته د ازادي چپ په نوم د طالبانو مخالفه ډلې دا کوي چې په کندوز ښار کې د طالبانو پر یوې پوستې د برید پر مهال څلور طالبان وژل او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه یې په ټویټر کې د یوې ویډیو په خپرولو سره دا ادعا کړې ده، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د ازادي چپ وایي چې دا برید تیر ماښام د کندوز ښار په څلورمې امنیتي حوزې ترسره کړي ده. دا ډله ډېر کله پر طالبانو د حملو ورته ادعاګانې کوي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبان اکثر د ازادي جبهې او د ملي مقاومت د جبهې په نوم د بلې مخالفې ډلې د ډلې ادعاګانو په اړه خبرګون نه ښیي. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری اژانس د خبریال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ د دوه بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلي تورونه لغوه کړي. په بیان کې دا هم راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ کېږي چې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. انصاری د روان کال په تل میاشت کې هغه مهال لا درک شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه راووت. د رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان له فشارونو، د خپل ځان له سانسورولو، نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وی په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک د خدمات ترلاسه کړي. اوچا نن پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې د یو بیان په ترڅ کې ویلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو له ډلې څخه باندې 23% خزي، 35% نارینه او نږدې 10% مالیه لرون کې کسان دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحومې په 15 ویلي چې د هیواد ولسوالیو 22% اوسیدونکو اوس مهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 230 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ته وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یو اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 16 لوړه وکړي. ښاغلی ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اگست په 1 شمه افغانستان ووتل. دا موافقه د 2020 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شوه. د 2020 کال د اگست په 16 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آوینو مې دروازه کې په یو انتحاري حمله کې چپړه یې د داعش ډلې ومنله. 13 امریکایي پوځیان او یو سلاویا ډېر افغانان ووژل شو. او اوکرایني چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي دي او ګڼ اهداف یې پرخه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین دولتي مرکز مشر اندري ګوالین کونن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل په دې حملو کې د روسیې په انګلیس، ساراتوف، کازان، بریانسک او تولا سیمو کې ګڼ شمېر اهداف یې وشتلي دي. د ګوالین کو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوي. دا خبری مجله از فرشته سحاک در توانند کوم وړاندې دا راپور نووري. د طالبانو د حکومت لخوا بیا یو شمیر استادان منفک شوی دي.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه ادري بسونه ته.
د ژمي سړې هوا سره په اروزګان ولایت کې د خلکو ستونزې
تاس په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ ولیدې. دا عملیات مرزا وچ به خدای داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړې دي. بېرته په لا باندې عملیات کېدلې دي. بېرته په خدای کېدلې کندهار.
د دې راپورونو تر څنګ نور راپورونه هم شته. نړۍ ته به هم سر ورکاره کور سره اوسئ.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د ولسو استادانو ته منفقې مکتوب استولای دی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنې نه دي جواب کړي، خو د شیخ زاید پوهنتون مشرانو له معلوماتو هم ډډه کړې ده. په دې اړه زموږ د همکارې فیروزی عزیزی راپور ته خوښي.
د کونړ او د کابل پولی ټکنیک پوهنتونونو د شریعتو د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقېدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یې د منفقې او لکدري بستونو نه اداري بستونو ته د بدلېدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځیو د بیلابیلو مضامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکي دي. دغه استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربو په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړی دی.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونو ته. زم هغه استادانو کې کېمه چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د غټې کورنۍ د یوې غړې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې استادانو سره پوهنتون سره
دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یاد استادانو د منفقې خبره خپره شوې ده. دغه پوهنتون یو محصل د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځي ځینو استادانو له لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسؤل عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه استوران دي د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېخ استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولای و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سو.
فرانسوي چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین کریسټال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه مفصل راپور د حدیث پردیس په غږ واوري.
په افغانستان کې د ډول ډول نشئی توکو د تولید په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشئی توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریستال تولیدونکو نشئی توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورسپانې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشئی توکو کارونه کمه ده، خو خبرداری ورکړی چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټول اروپا د دغه پدیدې له ګواښ سره مخامخ ده. د ورځپاڼې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشه یي توکو مخبر زیاتېدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفتامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفتامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي خو د پوډر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشه یي توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د 2024 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي وو چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفتامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سیداجان یوسفزی د میټا مفتامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فیتامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې یوه جدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنی په ځوانانو باندې یوه جدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېزې پرېښي دي. د دې ماده د استعمال او همدارنګه نور مخدره توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي زیاتوالي له امله ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي خو په داسې حال کې چې ډېره ګټه یې د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسه داسې یوه ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مطالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو. نوموړي ویلي وو په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
صبح هم زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواک خبريالانو ټولنه په یو ګډ اعلان کې د طالبانو حکومت غوښتي چې د افغان خبري آژانس په خبريال مهدي انصاري باندې د لګیدلې تورونه لغوه او نوموړی د سمدستي خوشي کی. په همدې اړه د ابدې سپوږمۍ راپور ته وښی.
له هغه وروسته چې د افغان خبري آژانس یو خبريال مهدي انصاري د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبريالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کېدو خواشینی ښودلې او د هغه د ژر خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاري لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاري د طالبانو له مخالف رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. مهدي انصاري نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاري د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه کور ته روان و. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدي انصاري له کورنۍ سره خبرې وکړو خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. خو مهدي انصاري ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پرېکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یوه همکار د نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدي انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده جای تاسف هست، به خاطر اینکه مهدی
دا ډیر د تاسف ځای دی چې مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم شوی. دا د دې لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوې وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. داسې کړنې او محکمې د خبریالۍ کار سخت له ننګونو سره مخ کوي. که داسې دوام وکړي هیڅوک به د خبریالۍ جرأت ونه کړي.
خبرنگارا صورت بگیره، کار رسانه‌ای واقعا دشوار میشه و سقف آزادی و در افغانستان به صورت چشمگیری پایین آمده و از این از بین خواهد رفت.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره له سختو ننګورو له سختو مشکلاتو سره مخ دي او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبریالانو لپاره واقعي یو ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه، د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو نه، د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مده ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرېنږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل،
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړ کیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسي او دا سخت حالت مهار کړي، ژوند یې ونه ګوښل سي، اړ کیږي چې واقعیتونه پټ وساتي، خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي. کله چې هم وسی یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمابل وساتي
خاموش نکونه او یی کاروان ادامه داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه وخت ورسېدل، په افغانستان کې له نیمایي برخې ډېرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پرېښي. د هېواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرونیونو ځورونو او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سرونیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
و سمواره ستدلای د یوې نړیوالې موضوع ته له سودان څخه را رسیدلې راپورونه وایي د پلازمېنې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکړې عملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې پر جګړو سربېره بې وسلۍ د خلکو ژوند تریخ کړی او میلیونونه انسانان یې له ګواښ سره مخ کړي دي. په همدې اړه د احمد تکل راپور ته غوږ شئ.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمېنې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونیو توغندوي حملو لږ تر لږه 130 کسان ووژل. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم درمان خرګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. د اومبادا د بیړنیو خدماتو خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلې سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دي ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلې دي. د نوموړې ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیاپال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم درمان ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفو وسلوالو ملیشو د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم 2 کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو 2 اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پوځ په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حمله مسؤوله بلل شوې ده. له دې حمله وروسته د سودان پاوز د الجزیرې په نوم د مرکزی ایالت پر مرکز واد مدني سیمې چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. د سودان جګړې د دې هیواد د تاسیساتو پر ویجاړولو سربیره لسګونه زره کسان ووژل، له 2 میلیون ډیر کسان یې بې ځایه او ډیر خلک یې له قحطۍ سره مخامخ کړل. پوځ او مخالفې ملیشې دواړه پر ملکی وګړو او روغتیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پروا راکټي حملو تورن دي. د تېرې یکشنبې په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمان په اوم بادانه هیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ او ویې ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له 70 زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي چې سږ کال به د سودان له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان له سختې خوارځواکۍ او د ټول هیواد په کچه نږدې 25 میلیون خلک د غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې یوازې اوربند په سودان کې د قحطۍ د زیاتېدو مخه نیولی شي.
له خبرونو ور اخوا
دا اورزګان کندهار لار د ژمي پر اتک سره د خلکو ژوند نور هم سخت شوی دی. په دې لوی لار چې زرګونو خلک د تګ راتګ او د اقتصادي فعالیتونو لپاره ترې کار اخلي، موټر چلونکي او مسافرین د ژمي پر اتک سره د سخت ستونزو سره مخ دي. په همدې اړه لسیمه نه د زمونږ د همکار راپور ته وکړي.
د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلونکي او مسافر وای د ژمي پر اتاک سره د اورزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دی. د اورزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافر وړونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لار ده، د ورستي ورشتون لامل هم زیانمن شوی دی. موټر چلوونکي وایي د لارې خرابوالی نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند یې هم له جدي خطر سره مخ کړی دی.
چې دلته به شپې شپون مشران ولاړې اجزې خواران جي چې د سوي بیا پریوي خټو ته وښتي، بیا د پانوس خاورې را اخلي، بیا په سړک باندې اچي، نو ډېر په تکلیف باندې تېرېږي او دوی ورځي.
داس په تکلیف یې شو هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي، موږ ولیدې دا عملیات مریضا وچ به خراج داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړې دي، بېرته پر لار باندې عملیات ښېدلې دي، بېرته په خراج ښېدلې کندهار.
مو دپاره بېخي مهمه لکه بارون راځي، شاط راځي، که اسپاریان انګریزان راځي.
ابل را دوه دوه مټره وتله، بیا د عباس په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجه سه چې نشي کولای شي معنا تېر شي، مندونه یې وړي، له غیر سیلابونه راغلي دي.
د یاد لارې مسافر هم د ژمي په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر اورزګان پورې 3 ساعته لار او 6 ساعته وخت نیسي. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونې ده.
یعنی د افغانستان کې د اورزګان د ولایت لار دوند خراب ده چې پاره نو ورونو واسمنو نه ګرد ویني، دنیا روغ لیونه وو پستکی وو بیا سده ویني چې دا نه لار ده نه ده لارې په وړه ده. د لارې خرابوالی خو نو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دومه درېمه پنچرې ده چې نشي، ته ورته وګوره دا موټر وګوره چې دا شام پکې پراته دي، هغه اجزې وګوره چې په هغه مانده کې ناشتې دي، دا سار رسېږي، د شاولي کوټه سه دا دې وس را رسېږي. نو ته یواره د دې کې خو د خبرو کار نه دی د دې لارې د خرابیان.
موټر چلوونکي وایي د لسیزو راهیسې د دې لارې د اساسي رغولو غوښتنه کړې، خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یوازې ژمنې کړې دي خو عملي ګامونه یې نه دي اخیستي.
نو موږ چې لاره جوړه سي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه، زموږ خو نو خرابې ده، خرابې ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه، لاره خرابه ده، مشران سپک سپک را بارونه. که لاره جوړه سي بیا به موږ هم یو څه وزن مراچوونه، کرایه به زموږ سره ارزانه سي نه، بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلی، مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لاره غټي روزانه را پیدا کی. لا شپې دلته کو لا شپېل تکو شل شپې کېږي په شل شپې کې وا پیرا کو په پیرا کې مشته وزر واته زر کالدار را پاتېږي وشتنه مده د چې مر سره جامکاری و کې دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کې دغه دی شپ پاتې دی وسګر سره شی نه پاتېږي بشکې
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای د یادلاري زنی برخه جوړې کړي خوای پلان لري چې یادلار په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړي د اورزګان او کندهار لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره حیاتي اهمیت لري د ژمي په موسم کې نور هم خرابېدونکې ده خلک د دې لارې د خراب وضعیت له امله سخت زیانونه ګالي دې لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دې لارې د اساسي رغونې لپاره جدي ګامونه واخلي او د خلکو ژوند دی وژغوري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
به هم خرغلی د کندهار میرویس حوزوی روختون ترغلی ناروغان او پایوازان د درمل او روغتیا امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله د روختون ته مراجعه کوي خو ډاکټران ورته سپارښتنه کوي چې نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو راونیسي نور حال په دې راپور کې
میرویس حوزوی روختون د افغانستان په جنوب کې د عامو خلکو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز دغه روغتون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره یې د کندهار زابل روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې اتوان نه لري میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري ملاتړ کېده خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې کته هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي خود روختون سرچینې وایي د بودیجه د پرسونل د معاشات او نور اړتیاو لپاره بسننه کوي د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي د روختون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لورې د درملنې لپاره د روختون تراوستي ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلم سره شپې مالته وستر کړه والته غول بوز شپ خنيته دلته چې مراو سره دلته نو خدغه د پرتاده وس د کان لو پلاستر و شو بعد ټولم پکې ماته او موږ راوستره دغه غریبۍ تراس دلته ده په پیچکارې کټول شي ګرد مرته پکې ماته ولاکه بمبای کستن چا شي ټول مرته پکې ماته دلته
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده خودلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي د کندهار د میوان ولسوالی وسیدونکو سکینه وای د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روختون تراولي خودلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي
پندل استغانی پور کړ د میوند مراخور راغله مریض مده سخت پرته ده دلته چرازم شربت هم په بادي دا کلینه هم په بادي سیروم هم په بادي دا سیانه ګرد په بارکې اوس مریض مده د نن درې مده چې د سخت پرته ده نامالونه دري نه کوي دري ګر شان مش خپل په بار راته لکی وي په بار سره وړي ولکه یو شلرو دغه مسکینان چې خپل د بدالي د مریضانو راوړل چې دلته راځم ارشه په بار وايي ورس په بار راوړل
د هلمند وسیدونکو صاحب ګل وايي په روختون کې هیڅ ډول روغتیاي خدمات برابر نه دي ډاکټران ناروغان اړباسي چې له بازار څخه درمل او نور طبي توکي رانيسي
د هلمند ولایت څخه مریضان اوسته دي دلته زموږ د مریضانو د دواو د خوراکي د هیڅ ترتیبونه نه برابر مشخصه په شخصي پیسو باندې راوړو نو دا سمه په وزن نور سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري لاس شپې یو سړی لاس شپې کې شدات زما سره ستا سره دی یا د کښینې لاس پرې ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر نو وروره مش دا غوښتنه ده چې زما سره دی د دوا او د ډوډۍ کومه کوسی نو موږ یې 5000 لزر روپی برابر کړی هغه خپل کړیا د کړیا ترتیب برابر کړی نو موږ ته د معلومات نشته چې د دې چا سره نست مخ کې د تار څخه خدمت کړي
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست او د میرویس افزبی روغتون د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول. میرویس افزبی روغتون په 1453 هجري لمریز کال د چین هیواد په مالی ملاتړ جوړ سوی. دغه روغتون د چینایي شفخانې په نوم هم مشهور دی او د تیرو 50 کلونو راهیسې د سویلي ولایتونو لپاره د عامې روغتیا خدمتونه وړاندې کوي.